یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوه. لومړۍ ډله کې 900 تنه د سرخی پله له زندانه آزاد شول. د تخار کندز پر لوی لاره تیره شپه د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي. کم تر کمه اوس سرتیری پکې وژل شوي. په بلاروس کې د ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپایي ټولنې اندېښنه پارولې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ګواښ کړی دی چې د سلګونه طالب بندیانو خوشی کېدل چې د سولې په خاطر شوي دي ټولې نړۍ ته یو خطر دی. د افغانستان حکومت د زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده، او نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په بلاروس باندې یوه فوقالعاده غونډه لري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ګواښ کړی دی چې د طالبانو خوشی کول ټولې نړۍ ته یو خطر و. ښاغلی غنی پرون دغه خبرې کړي او د فرانسې خبری آژانس په دې اړه باندې راپور ورکړی دی. ښاغلی غنی ویلی دی چې په خوشی شوو کې یوازې جنګیالي نه، بلکې مجرمین او د مخدره موادو قاچاقبران هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د لوی مشورتي جرګې د سپارښتنو له مخې د 400 هغو طالب بندیانو له خلاصون سره موافقه وکړه چې د حکومت په خبره درنې جرمي دوسیې درلودې. د افغانستان د حکومت له زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل پرون له دې 400 بندیانو اتیا تنه خوشی شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم مخکې په یوه اعلامیه کې د دغو طالب بندیانو د خلاصون خبره تایید کړې وه. د اعلامیې له مخې دا اتیا تنه د هغو طالب بندیانو له ډلې و چې ولسمشر اشرف غني د خلاصون حکم د مشورتي لویې جرګې له سپارښتنې سره سم لاسلیک کړی و. اعلامیه زیاتوي خوشی شویو کسانو ژمنه کړې چې سوله ییز ژوند پیلوي او بیا به جګړه نه کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې هم په خپلو ژمنو ودرېږي او له موافقو سره سم دې لازم اقدامات وکړي او وخت نه ضایع کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته د یو شمېر بندیانو خوشی کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي پخواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښیي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما پرون په خپل ټویټر پاڼه زیاته کړې دا چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د تحقیقاتو د پیل خبره کړې. هیله ده دا څېړنې چټکې او ازادي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ټینګار کړی که چیرته جرم ثابته شي باید مجرمین وپیژندل شي او حساب کتاب ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ په ټولنیزو شبکو کې د خبرې شوې ویډیوګانو په اړه چې ظاهرا امنیتي سرتیري له نیول شویو جسدونو سره ناوړه چلند کوي خبر شوي. دفاع وزارت ویلي دغه موضوع په جدي توګه څیړي او که چیرته سرغړونې شوي وي د افغانستان له قوانینو سره سم به چلند وشي. د اورزګان امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومین جونې وژلې دي. د اورزګان امنیه قومندان سمنوال شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته وویل
ماشومانو بادام ټولولو ته تللی وو چې ظالمان ورباندې نښته کړې هغه بیچارهګانې شهیدان کړي. نه سیاسره ګوري، نه ماشومان ګوري، نه کشران ګوري او نه مشران.
د سمنوال سهار په وینا وژل شوې نجونې یوه 5 کلنه او بله 9 کلنه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې په بلاروس باندې یوه فوقالعاده غونډه لري. اټکل کېږي په غونډه کې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات شي چې حکومت یې د مظاهرچیانو پر ضد له زور زیاتي کار اخیستی. په بلاروس کې وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د اګست 9 ټاکنو بریالی اعلان شو خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې مظاهرچیان په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي. د بلاروس حکومت تر نړیوالو فشارونو لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم او رامنځته شوی بحران امکان هوار کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د متخصصینو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دغې ډلې ویلي د معترضانو او خبریالانو په وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی دوی په غوسه کړي. هغوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بلاروس پر حکومت فشارونه ډیر کړي څو د دې هیواد په وګړو له تاوتریخوالي لاس واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي چې د خوراکي موادو له لارې په کرونا ویروس له اخته کېدو څخه دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسیره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې په یو خبري غونډه کې وویل خلک دې له خوړو د موادو له بستو پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړي به د کرونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر لولکو اوخته او 40 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له درې نږدې یوه برخه د لاتین امریکا او کاریبین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي دي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. تر اوږدو بحثونو او لویې جرګې وروسته د 400 طالب زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل شوه. لومړۍ ډله زندانیان چې نه اویا تنه وو پرون په زغروالو ټانکونو کې له ترخی پله زندانه بهر شول. د تخار کندز پر لویه لاره د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي. لږ تر لږه اوس سرتیري وژل شوي. په اروزګان کې سږ کال اوبه ډېرې شوي چې ورسره د شولو کار هم زیات شوی.
نور وخت شالی نه دا شش کال اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالیګ ډېرې کړه سوي دلی ګل ګل ځای چاو چا کړلی وس کال اوی دی اوبه ډېرې دي.
په بلاروس کې له ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپایي ټولنې اندېښنه پارولې. دا ټولنه پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشار راوړلو تکل لري. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان له زندانونو د هغو 400 طالب زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل شوه چې پر سر یې ناندرۍ راپورته شوې وې. د دغو زندانیانو لومړۍ ډله پرون آزاده شوه او کابل کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د ازادي راډیو خبریالان هم د زندانیانو د آزادېدو پر مهال سیمه ته تللی وو او دغه بهیر له نږدې کتلی. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل استډیو نه راسره ملګری شوی. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د موضوع نور جزئیات څه دي؟
مننه. افغان حکومت تایید کړه چې 13 ورځې ناوخته د سرسوپ له زندانه 80 تنه طالب زندانیان آزاد کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولو آزادو شویو زندانیانو دوی سره ژمنه کړې ده چې تر آزادۍ وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او بیا به دوباره جګړې ته نه ستنېږي. په دې اعلامیه کې دغه شان غوښتنه شوې ده چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف باندې اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم باید خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. دغه شان د دایمي اوربند غوښتنه هم شوې ده. ملي امنیت شورا د هغه طالب زندانیانو چې 13 ورځې خوشي شوي د هغوی د یو شمیر زندانیانو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. په هغه ویډیوګانو کې هم دغه زندانیان له طالبانو او حکومت نه د اوربند غوښتنه کوي. الودین صاحب، دا د هماغه 400 طالب زندانیانو د خوشي کولو د لړۍ پیل دی چې د سولې مشورتي لوی جرګې خوشي کول تایید کړي وو او له افغان ولسمشر نه د دې زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. خو دا چې د پاتې نورو 340 طالب زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ به کله پیل کیږي او کله به دا خوشي کېږي، د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه دقیق وخت ونه خوړو، خو وی ویل چې د هر پرمختګ پر محل باندې به معلومات شریک کړي. د پاتې زندانیانو په اړه باندې طالبانو هم تر دې دمه نه دی ویلي. دغه اتیا تنه طالب زندانیانو د خوشی کېدو تاییدی طالبان هم کړی ده. سیاسي دفتر ویان چې په قطر کې دی سهیل شاهین دا تایید کړی دی، خو دای نه دی ویلي چې په څومره شمیر طالب زندانیان خوشی شوي دي. تیر ماښام چې کله دا طالب زندانیان خوشی کېدل د سرخی پله له زندانه، دوی له زندانه په پوځي وسایطو کې راوستل شول، په زرې موټرو کې راوستل شول، په وقفه یي شکل باندې، او دوی د په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. په سیمه کې د ملي امنیت یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي، مکته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له امله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر راوستل شول او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو هم د تیرې چهارشنبه په ورځ باندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوی د بندیانو د خوشی کولو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ بللې و، ویلي و چې داعش وسلواله ډله غواړي چې د دوی د دې بندیانو د خوشی کولو دا کومه پروسه چې ده او دا کوم مراسم چې دي دا باندې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې د دغه بندیانو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي.
اکرام صاحب، د دغه زندانیانو له خوشی کېدو سره هلته په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوی تک څه پرمختګ راغلی دی؟ هلته مرکچی پلاوی ته ویل کېږي چې د ویزو بندوبست هم شوی. څه ویل کېږي، څه وخت به دا پلاوی دوهې ته روانېږي؟
د افغانستان د دولت په چارو کې د سولې وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې دا پلاوی سبا ته ځي. له دې نه وړاندې دغسې اوازې وې چې دا پلاوی به سر له سبا نه به خپل سفر قطر ته پیلوي، خو تازه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجي انوري ازادي راډیو ته هغه راپورونه رد کړ او ویل چې تر اوسه هم الله دقیق معلومه نه ده چې دوی کله قطر ته ځي.
ډیر مننه اکرام الله اکرامو چې ویلې د افغانستان له زندانونو د 400 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ په رسمي ډول پیل شوه او امنیتي چارواکو له هغې ډلې د ملي امنیت شورا دغه موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ګڼ شمیر لویدیځو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د طالب زندانیانو ازادېدو ته کتنه کړې. اجمل ان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
تایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ویلي کنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشې موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورسی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانه دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و، یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو، په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د خو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم دی ولول پولی امریکایي چارواکي او یو بل ویدیس چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دی یاد کړي، وای زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړي. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ترامپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه د یو شمیر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستي. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کومه موده یې دوام وکړ وزیر و. خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پال جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورځپاڼې د لایق پر دې نیمګړې حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیبر کمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې وچاودنه کې وراوختي وو او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن درته د ماسپښین په دو بجو ولایت په ولایت پروګرام هم لرو. هلته په میدان وردګ ولایت کې د وروستیو حالاتو په اړه درته خبرې کیږي. میلمه هم لرو، کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. په دې خبرونه کې له نورو ولایتونو هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو یوې تودې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اګست په 14 په بروکسل کې د بیلاروس پر وضعیت فوقالعاده غونډه کوي. هغوی غواړي چې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات کړي چې د هغو مظاهره چانو پر ضد له زیات زوره کار اخیستی دی چې د ټاکنو له پایلو سره مخالف دي. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره په مستقیمه اړیکه کې ده. فرشته جان، ستړي مشي، د موضوع جزئیات څه دي؟
خیر سه لودین صاحب، لکه څنګه چې تا وویل، اروپایي اتحادیه ویلي چې په بیلاروس کې ټاکنې چې په روسیې کې وسوې نه ازادي وي او نه منصفانه وي. اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د فوقالعاده غونډې لپاره بروکسل ته ورغوښتي دي. بوریل غوښتنه کړې چې اروپایي ډیپلوماتان په بیلاروس کې پر سوله ییزو مظاهره چیانو د سخت بندیز او همداراز پر بشري حقونو هلته پر روان تیری خبرې وشي او مسلې ته د حل لاره پیدا شي. خو خبریالان وایي چې په بیلاروس کې چارواکو نن سهار د سلګونو هغو کسانو په خوشي کولو پیل وکړ چې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. ډېرو کسانو چې د مظاهرو په ورځو کې نیول شوي وو او نن سهار خوشي شوي ویلي چې ډېر ناوړه وضعیت کې ساتل شوي وو، وهل شوي او نور زیاتی ورسره شوی دی. دا نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل ویلي چې له ورسېدلو معلوماتو داسې څرګندېږي چې ډېر خلک شکنجه شوي دي. کله چې د اګست په 9 باندې د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا ګټلې ده، زرګونه کسان لارو سړکونو ته د اعتراض لپاره راووتل. له هغه راهیسې په مظاهرو کې دوه مظاهره چیان وژل شوي او د رپورټونو پر اساس پولیسو په دغو ورځو کې 6500 تنه نیولی دي. دا په بیلاروس کې شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا د جمهوري ریاست د یوې دورې ګټونکی اعلان شوی دی. د الکساندر لوکاشینکا په مقابل کې کاندیدی سویتلانا شیخانوفسکایا د ټاکنو د کمیسیون اعلان رد کړی دی. هغه د ټاکنو د پایلو تر اعلانېدو وروسته مجبوره شوه چې لیتوانیا ته ولاړه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په برلین کې وویل چې اروپایي ټولنه باید په مینسک کې پر واکمن فشار زیات کړی او اضافه یې کړه چې په اروپایي ټولنه کې پر بیلاروس د بندیزونو پر لګولو غور کېږي. خو په دې اړه چې په بیلاروس باندې به دقیقا څه ډول بندیزونه ولګول شي، نورو اروپایي ډیپلوماتانو څه نه دي ویلي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ډېر وضاحت نه دی ورکړی. په بیلاروس کې د حکومت له سخت بندي سره هم پرون زرګونه کسان بیا د الکساندر لوکاشینکا سره د مخالفت څرګندولو په خاطر د هیواد د پلازمینې مینسک او نورو ښارونو په لارو سړکونو باندې په میدانونو باندې ولاړ وو او د انتخاباتو د منصفانه پایلو ته اعلان غوښتنه کوله.
بله، ډېره مننه. کور ودان فرشته جلالزی و چې ویلې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اګست په 14 په بروکسل کې د بیلاروس پر وضعیت فوقالعاده غونډه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بیرته ورګرځو د افغانستان موضوعاتو ته. هلته په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لاره بیګا جګړه شوې. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې چې هدف د ملي اردو پوستې وي، کم تر کمه 9 سرتیری وژل شوي. همکار مو اجمل آریان د محل کندوز را سره په مستقیمه اړیکه کې دی. آریان صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. د دغه جګړې په اړه باندې چارواکو څه ویلي دي او مرجوب لڅ ده؟
مننه زدي صاحب، زخل سلامونه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته مو له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکولې. د کندوز دی وایي چې راغلي امرالدین ولی نن د جمعې ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ملاجی په سیمه کې د طالبانو د بریښ په پایله کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او دغه راز د تلوکې په سیمه کې د ملي اردو یو تن سرتیري وژل شوی. د هغه په خبره په ټوله کې د تېرې شپې په جګړه کې د ملي اردو اووه تنه سرتېري وژل شوي دي. خو په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د 211 اردو دیوان مرستیال عبدالهادي جمال بیا وایي چې د کندز څخه د لویې لارې په اوږدو کې د ملارغې په سیمه کې د طالبانو او د دولتي ځواکونو د جګړې په نتیجه کې 6 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 9 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی جمال زیاتوي چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده، خو د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مازدیګر مهال د کندز ښار اړوند د شله مزار په سیمه کې هم طالبانو د ملي پولیسو په پوستې برید کړی و او په نتیجه کې د ملي پولیسو 2 تنه منصبین وژل شوي او 2 تنه نورې ټپیان شوي دي. خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي.
بله آریان صاحب، کور مو ودان، ډیره مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکو وامې اوریدل چې تیره شپه په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لاره د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي دي. په ظاهره بریدونه طالبانو کړي او په دغو بریدونو کې ټول ټال 7 سرتیري وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې تر 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو کښت ډېرې ګټې لري، اقتصاد ښه کیږي، ځمکې له امراضو خلاصیږي، ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به د ورځو قیمت هم ورسره راټیټ شي. خو بزګران وایي که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته چې هلته کروندو ته ورغلی او له بزګرو سره د خبرو پر اساس یې دا راپور راستولی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلنه لولا دی چې په خپله 3 جریبه ځمکه یې شولې کرلې دي. دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندي هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي و پاس د سوزبر به په وار وختوبن نور وخت شالی نه دا 6 کاله اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالیګ ډېرې کړه سوي دلې ګل ګل ځای چاو چا کړلې بس دا 100 کاله 6 کال بیا د خیر کال وي دی اوبه ډېرې دي نه وا جوړ سوي دي نه روت دونه کمبوت کړی دي روتګر په چاو سوي نه په خوا په لاس کار ورکړه 6 کال اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې 2 ډوله نری او سپین ورجې کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډېری ګټې لري، اقتصادي ورسره ښه کیږي، کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصیږي، ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړي دا وطن به سل په سل چې آباد شي، ټوله شپې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکړي، پسلنې به آباد شي، د منی و د پسرلي و د درې پاسه ځمکه به ټوله آباد شي، د مسلمانان به غریبي پښو کې دا ګوز دا روخانه ده ټوله خرابه پرته ده. 2000 به جریبه ملک دی وایي دغه روخانه ته وینه روخانه دغه د روز وړې ده بس آباد شي. د ونه کښته روز وړې ده، د ونه په تنګیس کې روز وړې ده، په جراوت کې د ونه روز وړې ده.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ له سیند خړوبېږي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکتار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر 10 پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي. سږ کال
تقریبا 10 دانې دونه پلان کې لرو چې د باغداري او مالداري ملي پروژې لپاره کېږي. څنګه خاوتین خېټکار یعنی تر تاسو نن وی کال په ګریان کې پروژه آزاد تور کړی ده چې قرارداد یې تقریبا په یو 15 لک 40 زره افغانۍ باندې شوی دی. دغه پروژې په تجهیز موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړېږي ترینکوټ د شلو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیکې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان له کروندو ورګرځو خوست ولایت ته. خوستي ځوانان او فعالان وایي حکومت دې دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي چې تر اوسه په دې برخه کې بې پروايي شوي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې وکړې. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور معلومات.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډیری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او لینکن ښوونیز مرکز دخوا جوړه شوې وه وکړې. مدني فعال طایبدین بریال ازادۍ راډیو ته وویل یادو ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د دوی دپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشه یي توکو روږدې شوي د هغوی د علاج او تداوۍ لپاره کوم خاص پلان نشته. او تر څنګ یې هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی د عملي کار دپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پساد کېږي، په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د په کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
تاسو له پیغامونو
دا مشکل دی چې ما د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ساړې ته نیولې ده. وروره دلته غلاوې کېږي، دغه حکومت پاملرنه نه ورته کوي. وروره دغو غلو مخنی نیسي. په یک سالانه مشران کښې ساړه دي. وروره سلای ورته کوي، د شپې راځي. وروره ترکانې نیولې، غلاوې کېږي. ګوره که څه ملکي سړی غلا نه شي کولی، نه ملکي سړی سلا پیدا کولی شي. چې د خلکو پسې را ووتله، دوی یک سل په هوا کې مخ پر بازار باندې ولاړم. هیله ده وروره چې دا زما پیغام
د کندهار د ولایت د ونی ناحیې څخه دا پیغام ثبتوم. دغه زموږ د میر بازار سړک چې دی، دغه څو میاشتې د مخه نیم سړک جوړ شو. د جاني بانک د خوا څخه پیسې بودیجه ورکول شوې وه. نو دغه نیم سړک چې دی، دغه پاتې دی چې د دغه نیم سړک پیسې د غلو خپلو جیبو ته واچولې. په دې موږ نه پوهېږو او کوال وتلې او کپم ځکنه نو وتلې چې دغه بودیجه سس ویل د دغه ټولوجي نیم کار سوی دی نیم کار پاتې دی دا خو معلومدار خبره ده چې دا نیمه پیسې غلو په جيبو کې اچولې دي د لورپور چارواکو څخه زموږ دایلو امید دی چې دا زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي دغه خلک ډېر د سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نیسم. والسلام.
یادین محمد سرخار ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکې نیولې. څنګه د کلي او پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې یوه ورځ په خښې او عامو خلکو ته کارونه برابر کړو.